سي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه. دوستانو ستلې مشي، زه اجمل اند تایر روشن په همکارۍ درته د ازادي رادیو په پی یو سټوډیو چې زموږ غرمنۍ خبري خپرونه ده درته هرکلی وایم. په دې هیله یو چې ښه ورځ به ولرئ. د خپرونې د سر موضوع په فراه کې د تېرې شپې بیا خراب شوی وضعیت دی. همدارنګه د افغانستان په نورو امنیتي مسلو هم غږیږو، خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د بغلان ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د فراه په ښار کې بیا جګړه پیل شوې ده، او د راپورونو له مخې د ایران په جنوب لویدیځ کې په مظاهره کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. بشپړه خبرونه. د بغلان ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د بغلان ولایت د پولیسو ویان زبیح الله شجاع وایي، پرون ماښام د دې ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ په ترموش سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ځایو د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. تالاو برفک ولسوالۍ لس ورځې مخکې سقوط کړی و. زبیح الله شجاع همداراز وایي، طالبان اوس مهال د پر شاتک په حال کې دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراه په ښار کې بیا جګړه پیل شوې ده. له فراه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې تېره شپه له 10 بجو وروسته د ښار په مختلفو برخو کې نشتې پیل شوې چې په یو شمېر سیمو کې تر اوسه روانې دي. احمد شاه فطرت د ښار د وضعیت په اړه داسې وایي:
یو برخه د فرات فوټری او یو بل برخه د فرات د شهر په نږدې سیمو کې د پرځای و چې تیر شپه لږ بجې شاوخوا پنا تاسو ډول پر هدفونو چې د غسل بیا هم بریدونه وکړه.
د ازادي راډیو د خبریال په وینا وسلوالو طالبانو چې ویل کیږي په ښار کې پټ شوي او د امنیه قومندانۍ او محبس په ګډون پر څو دولتي ودانیو حمله کړې دي. په فراه ښار کې د وسلوالو طالبانو لخوا بیا حمله په داسې حال کې پیل شوي چې تیره ورځ افغان او د ناټو چارواکو ویل چې ښار په بشپړ ډول د حکومت تر کنټرول لاندې راوستل شوی او وسلوال طالبان پر شا تمبول شوي دي. د غزنی د ښار له څنډو دولت مخالف وسلوال په شا سوي دي. د غزنی د والی ویاند محمد عارف نوري ازادي راډیو ته تیر شپه داسې ویل:
په پرني عملیاتو کې یو د وسلوالو په دولت طرفات وشتي، او زموږ هم یو شهید او یو ټپي چې ملي یو افسر و او د غزنی ملي پولیسو سرتیر دغه راز ملکي وګړو ته متاسفانه شکرن مرجو لا وشتي. دوه تنه شهیدان و چې یو نارینه و او تنه قتیان و چې پکې
پرون د غزنی په یو شمیر ولسوالیو قرباغ، زنجان، اندړو، ګیلان او جغتو کې جګړې وې. د راپورونو له مخې د دې جګړو په ترڅ کې 22 افغان سرتیری او نږدې 50 طالبان وژل شول. تر دې حمله وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې د غزنی ښار د طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژي بشپړ ملاتړ وکړ. ولسمشر ترامپ پرون په سپینې ماڼۍ کې د شوکت میرزیایف هرکلی وکړ. سپینې ماڼۍ وویل چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر مسئلې هم خبرې وسوې. ترامپ وویل چې متحده ایالات د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې له ازبکستان سره تاریخي شراکت درلود. میرزیایف هم ترامپ ته ډاډ ورکړ چې هیواد به په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د روانو هڅو ملاتړ ته دوام ورکړي. پر امریکا د 2000 لومړي کال د تروریستي حمله وروسته په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پایل په کلونو کې ازبکستان په دې هیواد کې د القاعده په ځپلو کې د امریکا کلک ملاتړ کړی و. تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري. د راپورونو له مخې د ایران په جنوب لویدیځ د کازیرون په ښار کې په یوې قهرجنې مظاهره کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوي دي. د ایران د نیمه دولتي خبري اژانس فارس د راپور له مخې په ښار کې د پولیسو یو ماموریت ته هم اور اچول شوی دی. د راپور له مخې په دې ښار کې پرون ماښام یوې کوچنۍ ډلې اعتراض کړی و. په نیویارک کې ډیره د ایران لپاره د بشري حقونو ډلې د سیمه ییزو سرچینو له قوله ویلي چې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. په کازیرون ښار کې له څو اونیو راهیسې یو شمیر سوله ییزو مظاهره کوونکو د هغې پرېکړې په وړاندې چې د ښار یو شمیر ادارې برخې سره جلا کیږي او له نورو سره نښلیږي اعتراضونه کړي دي. او د پاکستان پوځ وایي چې د لشکری جنگوي سختریز ډلې یو قومندان یې د دې ډلې له دوو نورو وسلوالو سره په بلوچستان ایالت کې د عملیاتو په ترڅ کې وژلی دی. پوځ نن په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې وویل چې په دغو عملیاتو کې چې د کوټې په لمنه کې وسول او سلمان بادینی په نقشه سوی دی. د پوځ د استخباراتو یو افسر وژل سوی او څلور سرتیري ټپیان سوي دي. پوځ ویلي چې بادینی د شاوخوا سلو بېګناه هزارګانو او پولیسو په وژلو کې لاس درلود. لشکرې جنګوي چې یوه افراطي اسلامي ډله ده په تیرو دوو لسیزو کې په حملو او بم چاودنو کې تر ډیره شیعه ټولنه په نقشه کړې ده. د هزاره ډیموکراتیک ګوند د مشر عبدالخالق هزاره په وینا په وروستیو کلونو کې له 1500 زیات هزارګان په دې ایالت کې وژل سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا اساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په فراه ولایت کې تیره شپه وسلوالو طالبانو یو ځل بیا پر ښار حمله کړې ده او دا مهال په ښار کې جګړه روانه ده. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور
بلای د سپې یوونس بجې بیا جن شول ته ترنه مرکز کې چې کمانډانی د می او ما باسته او یو خدمت یې ازما پر شخصي مل مسؤل باندې او تر اوسه پورې هم مخالفین په شاپ مرکز کې موجود دي. حکومت یې نور هم ورته د باندې راغلي دي. نو فعلا جنگ دې دمول دي.
په فرا سربیره د افغانستان له ځینو نورو سیمو څخه هم د نامنیو پر ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د بریدونو ریپورټونه رارسېدلي دي. په اړه به یې ریپورټ ولرو. همدارنګه به د افغانستان د سیاسي کتونکي محمد اګل مجاهد سره په دې مرکه ولرو چې ولې په ناڅاپي توګه په ځینو ولسوالیو کې حالات خراب شو او همدارنګه په فرا کې څه پېښ شول چې وسلوال طالبان بیا وتوانېدل چې په اړه حمله وکړي. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. دوستانو ستړي مشي. د فرا د ولایتي شورا رئیس وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو یو ځل بیا په فرا ښار حمله کړې چې د مهال په ښار کې جګړه روانه ده. فرید بختور د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل وسلوالو طالبانو د خلکو په کورونو کې ځای نیولی و او په امنیه قمندانۍ او مابس ته محل ډزې کوي. بلخوا د فرا والي په فرا ښار کې جګړه نه مني او وایي چې د ښار وضعیت تر کنټرول لاندې دی او امنیتي ځواکونه کور په کور تلاشي کوي. رحمت الله افغان دا موضوع تعقیب کړې ده او همداوس د کابل په استودیو کې دی. نور تفصیل لده اورو.
که څه هم تیره ورځ د فرا والي ویلي وو چې وسلوالو طالبان یې له فرا ښار ایستلي او د ښار کنټرول په بشپړ له دوی سره ده، خو د دغه ولایت ولایتي شورا رئیس وایي چې تیره شپه یو ځل بیا طالبانو په ښار حمله کړې ده. فرید بختور د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو ته مرستندوی وسلوال رارسېدلي او د امنیت قمانداني مابس په ګډون یو شمېر مهمې دولتي ادارې تر حملې لاندې نیولې دي.
بلای د سپې یوونس د بیا جن شول ته ترنه مرکز کې چې کمانډانی د امنیت او ما باسته او یو خدمت یې ازما پر شخصي مل مسؤل باندې او تر اوسه پورې هم مخالفین په شاپ مرکز کې موجود دي. حکومت یې نور هم ورته د باندې راغلي دي. نو فعلا جنگ ادامه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ وسلوالو طالبانو په فرا ښار ډله ییزه حمله وکړه. حتی د فرا د مرکز ځینې سیمې هم نیولې وې. افغان چارواکو تیره ورځ وویل چې په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته له درنو تلفاتو اوښتو وروسته دوی اړ کړای سوي چې له فرا ښاره په شا سي. د فرا والي عبدالبصیر سالنګي د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په فرا ښار کې جګړه رد کړه او وایي چې د ښار وضعیت د امنیتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې دی. دای وای د محل شپږ سوه کمانډو د ملي امنیت ملي پولیسو د څلور سوه څلور قطعي ځواکونه ټوله ساحه تلاشي کړې. موږ داسې علایم پیدا نه کړل چې هلته د طالبان یو وضعیت نورمال او حتی تر کنټرول لاندې دی. د امنیت قمندان، د لیوا قمندان، د قلي اردو رئیس ارکان، د قلي اردو قمندان او زه د امنیت رئیس سره یو ځای ناست یو. تصفیره ونه ده او د وسلوالو طالبانو هیڅ نښې نه لیدل کېږي. خو د ولایتي شورا رئیس فرید بختور د فرا د والي خبره نه مني او له مرکزي دولت نه غواړي څو څومره چې ژر ممکنه وي د فراه ولایت د ژغورلو لپاره دي جدي امنیتي اقدام وکړي. د فراه ولایت امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد تېره ورځ خبریالانو ته ویلي وو داسې اسناد شته چې ایران د فراه په جګړه کې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. څه موده وړاندې وسلوالو طالبانو د خندق په نوم نوي پسرلني عملیات پیل کړل چې ورسره په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي وضعیت خراب سو او جګړې زور اخیستي چې ورسره مرژوبلې هم زیاتې سوې. په ولسي جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو تېره شپه د جغتو ولسوالۍ امنیه قمانداني او زنخان ولسوالۍ یو شمېر امنیتي پوستې نیولې او شاوخوا اوویشت امنیتي سرتېرو ته یې مرژوبله اړولې ده. هغه وایي تېره شپه د غزنی د جغتو ولسوالۍ تاسې ولیدل چې د امنیه قمانداني وسلوالو طالبانو ونیوله. ټول امکانات او تجهیزات یې له ځان سره یوړل. شپاړس امنیتي ځواکونو ته تلفات اوښتي او همداشان په زنخان ولسوالۍ کې درې امنیتي پوستې هم وسلوالو نیولې دي. د غزنی والی عبدالکریم متین که څه هم د جغتو ولسوالۍ د امنیه قمانداني د نیولو په اړه څه نه وایي خو د دغه ولایت په یو شمېر امنیتي پوستو او ولسوالیو لوړ امنیتي ګواښونه تاییدوي. بل خو د جوزجان د والی مرستیال عبدالرحیم محمودی وایي چې له تېرې ورځې راهیسې د دغه ولایت د قرقین ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې ده. هڅه مو وکړه چې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو نظرونه راواخلو خو په اخیستو یې بریالي نه سو. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي له حکومت غواړي چې په 19 انامنه ولایتونو کې جدي امنیتي تدابیر ونیسي تر څو راتلونکو انتخاباتو ته لاره هواره او د وسلوالو مخالفانو پلانونه شنډ سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ډیره زیاته مننه رحمت الله افغان و چې له کابل یې نه وایي دا چې د فراه په تازه وضعیت خبر کړو. د غزنی او جوزجان د امنیتي پیښو په اړه یې راته وویل. دوستانو، په فراه کې مو په دې رپورټ کې واوریدل چې د فراه د ولایتي شورا رئیس وایي چې تېره شپه وسلوال طالبان یو ځل بیا په فراه ښار حمله کړې ده او دا مهال په ښار کې دننه جګړه روانه ده، خو والی بیا دا نه مني چې په ښار کې دننه دې جګړه روانه وي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په فراه کې دی. د تېره شپه خپله په یو جګړه کې ښکېل پاتې شوی وو. فطرت صاحب، ستړی مشي خپرونې ته، لومړی خو درته هیله کوو چې خوندي او په امن کې به اوسې په روانو ناکراریو کې. تاسو په دغه رپورټ څه ور زیاتوي؟ آیا رښتیا دی فراه په ښار کې دا مهال جګړه روانه ده که نه؟ ځکه والي وایي چې نه، په ښار کې دننه جګړه نشته.
سلامونه تاسو ته هم وړاندې کوم او اوریدونکو ته هم. اوس تم ګړی د فراه په یوې برخې کې چې هغه د ولایت مقام خوا ده او درېیمه ناحیه ده، په هغو سیمو کې جګړه نشته. یعنې هغه خواته اوس تقریبا څو شېبې مخکې موږ هلته د تېر سلو وضعیت ته ناته آرام دی، خو د ښار په یوې برخې کې چې د محبس خوا ده هلته کله کله د خفیفو ډزو غږونه اورېدل کېږي. جګړې زور اوس ډېر کم شوی دی. همداشان یو تازه خبر داده چې د فراه د لویدیځې خوا چې د باغ پل او باغ نو سیمه کېږي، څو شېبې مخکې هلته هم تازه جګړه شروع شوې ده. د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان لخوا ویل کېږي چې په دې مسیر باندې ځینې وسلوال چې شمېر یې د 500 تر اویا تنو ښودل شوی. البته د سیمې خلک د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع شریک کړی ده، هلته غواړي چې کومک ورسوي د نورو ځواکونو ته. یعنی هغه مسیر بیا راځي پر امنیه قمانداني او محبس باندې. خو مخکې دې چې هغه دوی دوری راورسېږي، مخکې امنیتي ځواکونه همدا شېبه ورغلي او هلته جګړه ده. همداشان د فراه د امنیه قمانداني ویان هم وایي چې په درېیمه ناحیه او څلورمه ناحیه کې د دوی کور په کور تلاشي هم اوس پیل شوی او د ملي امنیت کارکوونکي همداشان امنیه قمانداني او کوماندو ځواکونه دغه تلاشي پر مخ وړي. دمګړی انصاب تناسه شهر د سر په پرتل آرام ښکاری، خو بیا هم ډیر اندیشنې موجود دي. د ګواښونه هم موجود دي، ولکې د ځینې ځانمرګي هم په ځینو کورونو کې ځای پر ځای شوی. همداشان وسلوال هم ډیر امکان لري چې په ځینو کورونو کې شتون ولري. همدې خاطر هم خلک ډیر زړه نه شي کوي چې خپل کورونه ته ستانه شي او یا هم په ښار کې ډیر تګ راتګ. خو بیا هم په ښار کې تګ راتګ د شهر په وی سیمه کې اوس پیل شوی او ته ځینې دوکانونه هم خلاص شوي دي.
دا راته ووایا چې اضافي ځواکونه په ښار کې د ابلې ورځې راهیسې چارواکو ویل چې رسېدلي دي، دغلته څه ډول ښکاري دننه ښار کې؟ آیا اضافي ځواکونه له نورو سیمو نه، کمانډو یا د پولیسو ځانګړي ځواکونه په ښار کې لیدل کېږي؟
بله ځواکونه شری لیدل کیږي تقریبا چارواکي هم وایي چې د 2000 په شاوخوا کې ځواکونه اوس عملا د فراه په ښار کې موجود دي. خو د خلکو نیوکه بیا هم صاحب چې موږ سره خبرې کړې دا چې ځواکونه په سمه توګه نه سوخیږي، یعنی موږ کوینو کوماندو سپیشل فورس او پولیس او ملي امنیت ټول پر یوې نقطې تمرکز کوي چې بیا د ښار بله برخه پاتېږي، یعنی یو امانګي تر د خلکو په خبره دی منځ کې توس نه پیدا شوی. کته هم ځواکونه ډېر دي، یعنی موږ د فراه د امنیت قمانداني شاه خوا چې سر دغه سیمې موږ تیر شو تقریبا د اویا تر اتیا زریدار ټانګونه یوازې ولاړ دي هلته چې کوم ځای کې تیره شپه هم وسلوالو هلته برید کړی وو. یعنی د امکاناتو او پرسونل او امنیتي ځواکونو له نظره تجهیزات ډېر دي، خو خلق بنیوکه پر دې کوي چې سمه مانګي موجود نه ده.
ډېر زیات
داشان نوې الوتکه بله نوې هوایي ځواکونه هم وایره رسیدلي تر څو په دې جګړه کې مرسته وکړي.
ډېر زیات مننه دوستانو. په فراه کې د ازادي رادیو خبريال وو چې ویلې په خار کې تقریبا ډېرې برخې وسره مې شوې دي. د امنیت کمانډان ورته ویلي چې دوی وسه په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې دي. د امنیتي چارو افغان کارپوهان وایي وسلوال طالبانو د افغان حکومت له خپل منځي اختلافاتو ګټه پورته کړې او په فراه او شمیر نور ولایتونو کې جګړې سختې کړې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې د محمد اګل مجاهد سره مرکه لرو. خوست په مکړې څو اقتصادي خبرونه ده.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په ننګرهار، لغمان، کندوز او خوست کې د ژر رسیدونکو میوو د باغونو تر جوړېدو وروسته دغه ولایتونه د پخوا په پرتله بازار ته ډېره میوه وړاندې کوي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د ژر رسیدونکو میوو حاصلات په تیره د شفتالو، زردالو، انګور او الو حاصلات د بزګرانو او باغ لرونکو په عوایدو او ملي اقتصاد مثبت اغېز لري. د ښاغلي رستمی په خبره په تیر کې به د افغانستان میوو یو فصل حاصل ورکوو، خو د دغو ژر رسیدونکو میوو د باغونو په جوړېدو سره هر کال درې فصله حاصل ورکوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د وایان په وینا روان کال یوازې له ننګرهار ولایت نه 2500 ټنه شفتالو په مناسب قیمت بازار ته وړاندې شوي چې دغه ولایت باغ لرونکو ترې 125 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونه دغه ولایت د سوداګرو ښځو د سوداګریزو فعالیتونو د ښه کېدو خبر ورکوي. د دغې خونې رئیس شیر احمد صفائی زاده نن ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت خزه تر ډیره په غالۍ او بدلو او د خوراکي موادو په تولید او زینو نورو سوداګریزو چارو بوخت دي. ښاغلی سپایي زاده وایي د سوداګرو خزو تولیدات او کارونه په ملي او نړیوالو نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوی او اوس ښه پیرودونکي لري. د نوموړي په وینا دوی د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په همکارۍ داسې هڅې پیل کړې چې د بلخ د فعاله سوداګرو خزو لپاره لا ډېر سهولتونه رامنځته کړي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو عمده بیې د قزاقي وړو یوه بوجۍ لویک افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 سیرا بوجۍ 2400 افغانۍ، د غوړو یو 14 لیټر ټیم 1060 افغانۍ، د پټرولو یو لیټر په 50 افغانۍ او د ډیزل بیا یو لیټر په 40 افغانۍ پلورل کیږي.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. د افغانستان په اړه نور ریپورتونه ملرو. خوست سیمه او نړۍ و مسله راخلو. د ازبکستان ولسمشر امریکا ته تللی او پرونی له ولسمشر ترامپ سره د افغانستان پر شمول په دوارخیزو او سیمه ایزو مسلو خبرې کړې. اسمت سروان د دوارو خواو خبرې څارلې و سره سره په استډیو کې دي. جزئیات به تاسو ته وایي سروان صاحب. لتا سبو ورو دی دوړو لور خبرې مې څارلې دي، څه شین پکې نوښته
مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل ولسمشر ترامپ د ازبکستان د ولسمشر میرزیایف کوربه و، نوموړي ته یې په سپینه ماڼۍ کې هرکلی ووایه. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ستراتیژۍ بشپړ ملاتړ وکړ. دا ستراتیژي د امریکا ولسمشر د تیر کال د اګست په پای کې اعلان کړې وه. سپین ماڼۍ وویل چې د امریکا او ازبکستان د ولسمشرانو په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر مسلې خبری وشوه. ترامپ وویل چې متحده ایالات د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې له ازبکستان سره تاریخي شراکت درلود. میرزیایف هم ترامپ ته ډاډ ورکړ چې هیواد به په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د روانو هلو ځلو ملاتړ ته دوام ورکړي.
تاسو ویل چې ترامپ د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د ازبکستان د شراکت یادونه وکړه. منظوري کوم شراکت دی؟
پر امریکا د 2000 میلادي کال د تروریستي حمله څخه بیا راورسته په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پیل په کلونو کې ازبکستان په دې هیواد کې د القاعده په ځپلو کې د امریکا کلک ملاتړ کړی و. همداراز په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په مهال او تر 2014 وړاندې کله چې پاکستان ترانزیتي لارې د ناټو په اکمالاتي کاروانونو باندې بندې کړې، ازبکستان د امریکایي پوځیانو او د هغو د تجهیزاتو د وتلو او یا هم افغانستان ته د وسلو او تجهیزاتو په وړلو کې مهم ترانزیتي رول درلود.
امریکا په ازبکستان کې تل د بشري حقوقو په سرغړونو باندې اعتراضونه کړي دي او د امریکا دا انتقادونه د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې مغیز کړي دي. د دوو هیوادونو ولسمشرانو په کتنه کې په دې اړه خبرې وشوي.
هو، په دې اړه خبرې وشوي. د ازبکستان ولسمشر میرزیایف ښاغلی ټرمپ ته وویل چې د بشري حقوقو په برخه کې یو لړ اصلاحات کړي دي او په ازبکستان کې د بشري حقوقو په برخه کې له پرمختګونو لاس نه شاخصاله. شای په همدې اړه د ازبک ولسمشر دار سبب شوی وی چې سپینې ماڼۍ د دوړو ولسمشرانو د کتنې په پای کې په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د دوه هیوادونو د ستراتیژیک مشارکت یو نوی پړاو پیل شوی دی. ښاغلی ترامپ د ازبکستان د ولسمشر د اصلاحاتو ستاینه وکړه. وی ویل چې له دغو اصلاحاتو سره په ازبکستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې شوالی راغلی دی. د ازبکستان کې د بندیانو خلاصون، له ماشومانو څخه پر کار اخیستلو د بندیز او د جبري کار د بندیز یادونه هم وکړه.
ډیره زیاته مننه دوستانو اسمت ساروانو چې د ازبکستان د ولسمشر او د امریکا د ولسمشر ټرمپ ترمنځ د لیدنې په اړه مو جزئیات ترې واوریدل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د خبرونه په فایل کې مو د فرا په امنیتی وضعیت هم له فرا څخه او هم له کابل څخه ریپورتونه لرل. د امنیتی چارو افغان کارپوهان وایي چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت له خپل منځي اختلافاتو ګټه پورته کړې او په فرا او یو شمیر نور ولایتونو کې جګړې سختې کړې. په دغه کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل په فرا ولایت کې ایران او پاکستاني پلو طالبانو خپل منځي اختلافات یې خواته کړې او په پوره همغږۍ د افغان ځواکونو پر ضد جګړه پیل کړې. له ښاغلي مجاهد سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د فرا د جګړې په اړه ورڅخه پوښتلې دي.
په فرا کې تاسو پیږئ چې د پاکستاني طالبان چې د پاکستان حمایت کېږي هم وو او د ایران نه چې حمایت کېږي هغه طالبان هم هلته وو. د دواړو د یو بل سره قبلا اختلاف درلود. کوم طالبان چې ایران نه حمایت کېدل هغه پاکستان ته نه تلای او پاکستان چې حمایت کېدل هغه ایران ته نه تلای. مګر په دې اواخرو کې دواړو سره بیرته لاس سره یو کړی دی. ډېر یو قوت سره غواړي فرا ولایت سقوط ورکړي. فرا سقوط وکړي تاسو په یقین ولایت دې ولایت دونه به نه امن شي او یا به سقوط وکړي.
ایوه سوال مخالفان دومره پیوړي دي چې فرا ولایت به سقوط ورکړي.
که حکومت دقیقه پاملرنه ونه کی د فرا ولسونه خپل لاسپکار نسی او ډیر کوماندو سره واکونه سره قطعات الته و نسته ولسی د هوایی کومکونه ونسی بدون شک د سقوط وکړي.
او د فرا په سقوط سره وسلوال مخالفان څه غواړي؟
د فرا خو یو ایدادی سرچینه ده. د ګمرک غټ عاید لري. هلته د نفت او ګاز غټ عاید دی. د ایران تجارتي لاره په غمانه دي روانه ده. د تیرو قاچاق دی. د ټول عاید بعد طالبان چې وسم ترې وهده په اخلي دوی په دې لار کې به تمام عواید طالبان ته ورسي. او علاوه تر د فرا یو ستراتیژیکه منطقه ده. که فرا سقوط وکړه په څنګه به نیمروز، هرات، قندار، بلاخره داس تر زابل او تر غور او تر کومو زیبه ټول نه هم نشي او ټول به وبسره وصل دي دا به سقوط وکړي.
له فرا سره په خوا کې په جورجان ولایت کې هم دارنګ په غزنی ولایت کې هم حمله زور اخیستې ده. د دې لپاره چې دغه جګړه پای ته ورسیږي افغان حکومت څه کول پکار دي؟
د افغانستان د حکومت د ما پیشنهاد وړاندیز دا دی چې دوی هغه تروسی د افغانستان کې افغانان وژني او په صورت افغانان سره نه جوړیږي. دا باید د بینوي سي ختمي کې د نړیوال ټولنې کومک واخلي او د خپل امنیتي ځواکونه باید کمیت او د کیفیت له لحاظه زیات کی او پیوړي کی. غیر دغه افغانستان باندې نورین سره مخامخ سي. د ماهي ویره په صفات دی افغان داده چې افغانستان دوه می سوري باندې بدل نسی.
محمد اګل مجاهد د افغانستان د سیاسي چارو ورسون کې او څیړون کې وو چې په ورستي امنیتی وضعیت خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې شمیر ځای خلکو د روژې میاشتې په لومړۍ ورځ یعنی نن له دولت وسلوالو طالبان نو غوښتل چې روانه جګړې د پای ته ورسوي او نور دې تر خپلو بنځونو سوله وکړي. دوی وایي د دغې روانې جګړې زیان تر ډیره ملکي افغانانو ته رسیږي. په اړه له اورزګان څخه د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
اورزګان کې هم له تیرو دوو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودی. د دغه ولایت یو شمیر جګړه ځپلې د روژې مبارک میاشت پر اتاک سره د دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې نور د روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو د سوله وکړي.
دغه د دغې روژې په روی سره د خدای وروي ته جدواړي ډلې وګوري سوله جزله وکړي زلک شي جنې مرج نه چباګي یا جدې مرج ټول بمبار کې مرج ملکیان مړي کې دی بزله پاس طالب او حکومت بزله پاس
د جګلې څخه مر ډیر سړي سوي. مثلا د دې سمښتنه دغه چې د روژې مبارک پند میاش په خاطر چې دی دغه وکړي د برکت میاش دا چې یو دی وسوله وکړي د روژې پر اتلون د دولت او وسلوال طالبان صدای له د چنور جنگ پریر دی را سوله وکړي د ټوله خلک در په دره دي توانونو ورورس نور سوله وکړي دغه مې له
دی وای د غروانه جګړه د بهرنی له خوا ته پلسوي جګړه ده او ځان یې تر ډیر افغانانو تر رسیږي. ګینه ول ما هم جګړه د اسلام له نظر نه روا عمل یادوي او لشکې له خوا وغښتنه کوي چې سوله دی وکړي. مولوی حمد الله عبدالی ازادی راډیو ته داسې ویل
لا یاد کریم مداد ولا تنازعوا فتبشلوا وتذهب ريح حكم واصبروا از ما مسلم بندگانو تاسو بخپل په مابین کې جنجال او قتل کې تال نصر کوي زکه ک تاسو خپل مسلمانانو او قتل کې تال تر شروع کې تاسو به زړکېږي او غستاسو بخت او اکتفاق زی پر
د فدسیال کې د چلدی وړاندې د افغانستان د زیات شمیر ولایتونو خلکو د سولې په پار د پرلت خیمه وهلې او له دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې نور د روانه جګړه پای ته ورسوي. او په دې ورستیو کې بیا د هلمند ولایت یو شمیر ځوانانو د هلمند څخه د کابل پر لور د سولې په پار حرکت پیل کړی چې اوس هم په حرکت کې دي او غوښتنه دادی چې دولت او وسلوال طالبان د روژې په میاشت کې روانه جګړه پای ته ورسوي او ور باندې اعلان کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ د سلامات کوي سر جاوید احمد خبره کوم. زموږ دغه یلو هر دوه دغه دغه تشکیلې په ګورد ولسوالۍ کې شروع شوي چې زموږ وطن در وطن نه رسېدلي موږ بازار او د پنجوایي بازار او کندهار ښار ته تللی په تکلیف کې چې زموږ راګرځي وای داسې تشکیلې او دغه وځ مې پر وځ زموږ دغه ته نه رسېدلي زموږ حکومت خلک څخه د حل وړاندې وای چې دا کار یې زموږ حقوق سره څخه بیا زموږ مشکلات سي موږ څوک نه ویری او سلام به سره.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه آغا جان د زابل ولایت خاصپال ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې یم. موږ د خاصپال ولسوالی کې نه کونه نسخه یو دانه د ولسوالی په بازار کې یو کلینیک شته. هغه کلینیک چې دی د کمزوری دوا او خلکو پر کوي ښه دوا نه ورکوي. ناروغان ته ښه پر وخت باندې ښه په اطمینان ښه پر هغه سره دوا نه ورکوي. نو زما د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي او د لوی چارواکو تر غوږو پورې ورسوي. موږ د کلینیک څخه کنده لرو. یو کلینیک دی هغه هم د ډیرو لیرو لیرو ځایو څخه خلک راځي. حتی د بوري د بند څخه خلک راځي. حتی د غروس خلک لاره شو کیږي. هغه چې راشي یا ګولۍ نه وي یا دوا نه وي یا ډاکټر نه وي نو د نور چارواکو کوم داخله ده چې موږ ته کلینیکونه را جوړ کړي. وسلام د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه مې هیله ده چې ما پیغام نه کړي.
السلام علیکم. زه محمد جمعه د غزنی ولایت مکر ولسوالۍ نه خبرې کوم. څلور پنځه ورځې کېږي د غزنی ولایت مکر ولسوالۍ مکمل امتنان کار شبکې کار نه کوي. ما خواهش دا ده چې دا زر تر زر خلاص شي.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دوستانو د خبرونه په دوهمه نمایي کې د یو کلی زر غږونه راډیوي ډرامه ورپسې په دې اړه بحث لرو چې د روژې په مبارکه میاشت کې په دیني مسلو پوه ښځې د نورو سره د مرستې په خاطر څه کولی شي. تر هغې چې دا خبرونه پیلیږي تاسو له اوس نه کولی شئ چې د همدې موضوع په اړه خپل پیغامونه موږ ته په دې شمېرې ثبت کړئ: 0 9 0 1 8 0 1 8. شمېره درته بیا تکراروم: 0 9 0 1 8 0 1 8. موضوع مو دا ده چې لوستې ښځې چې په دیني مسایلو هم پوهیږي د روژې په مبارکه میاشت کې له نورو سره څه ډول مرسته کولی شي. دوستان اوس هم د غرمې 12:00 شوې. ملالۍ بشیر په سټډیو کې ده. دا به مو د سیمې او نړۍ په خبرونو خبر کړي.
د بغلان ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د غزنی د ښار له څنډو دولت مخالف وسلوال په شا شوي دي. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ستراتیژي بشپړ ملاتړ وکړ. د راپورونو له مخې د ایران په جنوب لویدیځ د کازیرون په ښار کې په یوې قهرجنې مظاهره کې یو تن وژل سوی او شپږ نور ټپیان سوي دي. او د پاکستان پوځ وایي چې د لشکري جنگوي سخت دریځ ډلې یو قومندان یې د دې ډلې له دوو نورو وسلوالو سره په بلوچستان ایالت کې د عملیاتو په ترڅ کې وژلی دی.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. وسم رازو ډرامې ته یو کلی زر غږونه ډرامه خپرېږي. ورپسې د ډرامې پر موضوع په اصلي یادمه باسي.
یو کلی زر غږونه.
ایو باید چونو شور مکاوی چی دو زوری پر اسامه یو خبری وکو
خدا معاملی سایبه شور مزکا کوا چی دو زوری را اسامه تا خوشحالو
منه نهیلی دستا سو تشویقو چی زماز رمو در اسامه لحنه سر و تڑه
زهره دی مکتب اداره او ټول شاگردان پتا ویاړي چې په دې کم عمر کې دومره لوړه رسامي کوي.
ماونه صاحبې دومره صفت مې مه کوې چې بیا به ځان رانه ورک شي.
بېغمه اوسه، نه به ورک کېږي. په خیمت به دې سور ځنډی راوځړو. یو څو دانې تور لونګ مم پکې وپیو چې کله یې وګورې وایي چې زه به زوره یم. زورې لورې فرزانه در سره ټوکې کوي، ته به همېشه خپل ځان پیدا کوي، ایس وقت به نوره کیگه.
مانی سبی از خونه پوهیدم ایچی سنگ بزان پیدا کنم.
زورا جانه تیو تکره او پوه انجلهی در اسامی چی کبی دی خلگو پو منز که مشوره کیگه او خلک دی دیوی پوه انجلهی پونم پیجنی.
خلطا سا هیله لرم چی پوخ پلو نمگرتی اومی همو پوه وی.
زوری اولا پوختر زدن نکوام.
خد هیله خو گورا زغت پختنه برانه نکوه.
نه آسانه پختنه ده، ویم پا پچو سرگو باید زوابو وای. خانو پختنه داده چه طول رسامیانه دیده سیخی چه جان تخاب غصه.
او هیله جنگ دی ورکشی دا طول رسامیان لجنگ نبیزاری او لسول سرامینه خیی.
زهره تمره او خیار انجلهی دا تابلوگان دا سر رسمی شوی دی چی تا بوای پخپل خبری کوی دوم را میخواخی شوی چی پیخی جره را ولی.
خیر ده فرزانه، هر طوله چی جره تایشی و جره زر با دیست پکشی او زر با دی اوخی پا برویخمن دست مال پاکوام. هیلی از تا خواگی خبری خوند کوی خو فرزانه پریختی از مال زر رازی لخپلو دیرو نقاشوی سر مام شدلی دی.
هنرمندان په زړه نازک وي. زوره دا ټولې رسامۍ ډېر ښه انساني او ملي پیغامونه لري. دغه رسامۍ چې فرزانه یاده کړه لږې نورو ته تشریح کړه.
مولي صاحبې دا زخمي لاسونه خو زموږ ملت دی چې جنګ زخمي کړی دی او دا په لپه کې اوښکې زموږ دعاوې او ارمانونه دي چې الله امن او سوله راولي.
آفرین نام خدای. زوره ته زموږ د مکتب رسامه یې، شاگردانو لاسونه ورته وپړکوئ. دا نجلۍ زموږ د مکتب او سیمې ویاړ ده. وا
وی د دو خوګو نارونه مصدقه سم. موسی ګله زویا
آزه قربان درغلم دادا کاو تھرو ته می دان هراړې سنم ګله موري ستړی مسی
سنم ګل مور دی بیتا نسی
آمین
وای مرمانو ندی پوراسا
وای بیا ما مین تا وای کا ام داسې دواګان را تا کوا
وی زویا دا څه وای دواګان به ولی نه در تا کوم خو که خدای زما دواګان قبول کی
خدای مې را وانه ده ګوند هغه بلم زمونږ د کور سی بیا به نو زمونږ کور داسې وي لکه جنت وای ښه
موسی ګله زویا دا بله دې څوک یاده کړه
هسې یادې
تا ته وایم څټ مګراوه
نه 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 وایم زه شرمېږم ته وای ښه
ته اوس له ما نه هم شرمېږې چې ونه وایې بیا دې سنم ګله مور درنه مروریږي
وی نه نه ادې ته مه مروریږه ته وای ښه مقصد مې دا و هغه ته چې په مرکه تللې وې رښتیا مور او خویندو یې څه ویل زما صفتونه به خامخا ورسېدلي یا
او صفتونه دې ورسېدلي وو زما یې دومره قدر و عزت وکړ چې پوښتنه مه کوه
بیا خبره دې ورسره خلاصه کړه او که نه ته وایې ښه
خبره خو مې خلاصه نه کړه خو
څه سنم ګلې مورې ته مې یو ځله اسمان ته پورته کې بیا مې لاندې په مځکه را وغورځوي
وی زما ساده زویا ته د زړه مه غورځوه خوشاله اوسه داسې وبوله چې زر به دې خوږه راوړم
شین راکټ په شګو کې پنچار دی موږ ته نارې راکې مات
دا جامې خو وچې دي دا بل تناب نه راټول کړم
وای دل آغا زویا ته راځم چې د کورس نه په خیر راغلې
خیر وې سي مورې هو په خیر راغلم
مور دې صدقه شه له تنابا به زه جامې راټول کړم ته بس تړای وې راځه چې چای مې تیار کړای دی
ښه دی مورې دا جامې واخله وکای شو وایم لکه ډوډۍ بم وخورم
دارو دې شه زویا دا زړه مې درته دعا کوي د شپې د لوښې په مینځلو کې دې راسره کومه کوکو نغري ته د لرګي هم راته راوړل دومره کار مه کوه چې ستړی کېږي
نو دومره دروند کار خو مې نه دی کړی چې ستړی شم اوس خو غټ هلک یم
نام خدای دې وي لوی شوی ښه اولاد ډېر خوږ وي چېر څومره لوی هم شي مور او پلار ته ماشوم ښکاري
خدا او پلار مې هم په ما ګران یې
ویل د خوږو خبرو د صدقه شم ته صبر چې د مخو د ښکل کوم خدای دې له بد سترګو راته وساته
مورې زموږ ښوونکي همیشه وایي چې په کور کې د مور پلار خویندو او وروڼو سره کومک وکړي
ښه دا خو نو ستاسو معلومان تاسو ته ډېر ښه شیان درښیي
هو مورې اوس په ډېر شیانو پوهېږم
زما خیاره زویا مکتب خو ډېر ښه وي هغه ورځ د پلار هم ویل چې ارمان ما ته هم سبقونه ویلی وای
رښتیا
هو نو څه دروغ خو درته نه وایم
خو ته او پلار مې بیا ولې سبق نه زده کوئ
وای زویا په دې عمر کې به مو سبق کله زده شي
دا څه وایې تر تاسو نه غټ خلک په کورسونو کې سبقونه وایي مورې
خو زویا زمونږ او تاسو غریبي ده دومره پیسې نشته نو چې مونږه سبق ووایو
خو یو بل کار به وکړو
څه به وکړو
پلار به مې په دفتر کې سبق زده کړي ته د سواد آموزی په کورس کې سبق ووایه هلته پیسې نه غواړي زه به په کور کې درسره درس ووایم که څنګه
ولار سی استاد مهربانی کنی ان شاء الله ټولې خوښې یې.
شکر
او معلم صاحب عادلې ټولې ښې یو، خو یوازې خدیجې په ټنډه مرچ دوړولې وو، اوس هغه هم ښه ده.
ولې خدیجې څه خبره وه چې خفه وې؟
خفه نه وم، خو هسې د نجونو مېرمنې مې کله کله ځوروي. نن هم د کورنۍ وظیفې کتابچه رانه پټه کړې وه.
شفیقې ترورې داسې مه کوئ، خدیجه غریبه مه ځوروئ.
نه ځورو، هسې خدیجې کورنۍ وظیفه خالي کړې وه. نورو نجونو ته یې ویل چې نن به ستاسې غوږونه معلم عادله ته واوي.
غوږونه خو مونه ته واوم، خو چې چا کورنۍ وظیفه نه وي لیکلې تې خفه کېږم. آفرین، که چا نه وه لیکلې نو په کورنۍ وظیفه کې به یې نمرې هم کمی وي. ښه، اوس یوه پوښتنه کوم.
وایم سل پوښتنې خو وکړه معلم صاحبې، ما نن ښه تیاري نیولې ده.
پوښتنه دا ده چې نن به تاسې له یوې خوشحالۍ سره مخ شئ. که په یاد مو وي ووایئ چې ستاسو دا خوشحالۍ به څه وي؟
معلم صاحبې، دا خدیجه ډېرې غورې او باټې کوي، دا دې جواب وایي. اوهو، خود وایم، ځواب مې تیار د ژبې په سر دی.
آفرین خدیجې، پاته او ځواب ووایه.
هغه خو داسې ده معلم صاحب عادلې، چې هغه بله ورځ زموږ نه امتحان نه و اخیستی.
ولې مې نه و اخیستی؟
ښه نو، د خوشحالۍ خبره خو به دا وي چې په ټول صنف کې به اغلې خدیجې، یعنې ما، د ټولو نه ډېرې نمرې وړې وي.
خدیجې، رب دې تاسو ژوندۍ لري، ما ته دې خندا راوسته. زما پوښتنه ستاسو د امتحان په باره کې نه ده، دا دی اوس به ستاسو د خوشحالۍ وجه معلومه شي. راځئ مهرباني وکړئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام. هغه د زینب راغله.
ملم صاحب، زینب ستړی مشي؟
خالی سیخون کې عدلې. زینب لورې، قدم دې بختور شه، د معلمۍ وظیفه دې مبارک شه.
عزتمند اوسې شفیقې ترورې، خدای دې ما ته توفیق راکړي چې له یو بل سره مرسته وکړو او ډېر څه له یو بل نه زده کړو.
نو معلم صاحب زینب، ودې نه ویل چې په خیر څه وخت به موږ ته سبق شروع کوې؟
سبق به انشاءالله سال سبا پیل کوو، خو نن به موږ او تاسې یو څه خبرې وکړو، له یوې بلې سره به ښې بلد هم شو. یو څه پوښتنې به هم درنه وکړم.
پوښتنې به په څه شي کې رانه کوې؟
داسې به وکړو چې زه به په دیني علومو کې له تاسو ټولو پوښتنې کوم چې ستاسو دیني پوهه راته معلومه شي، بیا به هماغسې درس درته وایم.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو، ستړي مشي تاسې د یو کلی زرغونه ډرامې 224مې برخې ته غوږواس. په دې هیله چې د روژې مبارکه میاشت به مو په خیر پیل کړې وي، وړاندې تر څو دقیقو مو دغې ټولنیزې خپرونې ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. په ډرامه کې مو واورېدل چې ښځې څنګه د زده کړو لیواله دي. هو، په دیني مسایلو پوه ښځې د نورو سره د مرستې په خاطر څه کولی شي؟ وړاندې په بحث کې هم په همدې موضوع خبرې کوو. په خپرونه کې ستاسو درنو اوردونکو نظرونه چې په 0 شپږ 0 1 0 1 0 شمېره مونږ ته راپېریښي، دا هم درته خپرو. او تر څنګ یې کولی شئ مخامخ هم راسره د همدې موضوع په اړه اړیکې ونیسئ. 0 99 60 15 30 40 او 0 98 22 55 زموږ سره د اړیکو شمېرې دي. بحث په دې کوو چې پوهه او په دیني مسایلو پوهه مېرمنې څنګه کولی شي د نورو ښځو سره مرسته وکړي تر څو دیني مسایل دوی ته ورسوي. په دغه بحث کې د ګډون لپاره مسکا هوتک چې د شریعت د پونځي و محصله ده هم را سره په خبرونه کې اشته. تاسو هوتک خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشه.
ډېر زیات مننه.
او مهرباني، پوښتنه دا ده چې تاسو زده کړې کوئ او بالاخره یو موقف او ځای ته رسیږي په تیروم د شریعت او پونځي کې، دینی مسایل څنګه کولی شي نورو مېرمنو ته ورسوي؟ ځکه چې دا هغه څه دي چې خورا زیات ټینګار هم پکې کېږي او په دې اړه زموږ د ډېرو خلکو د بې سوادي موضوع هم مطرح ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې ټولو هغه دوستانو ته چې همدا شیبه ازادي راډیو اوري سلامونه وړاندې کوم. مونږ په خپل ټولنه کې رښتیا هم ډېرې داسې مېرمنې لرو چې د سواد نه البته بې برخې دي. نو مونږ څنګه کولای شو هغوی ته عامه پوهاوی ورکړو او همداسې دینی مسایل چې واقعا زیاتره مېرمنې پکې ستونزې لري؟ نو هر هغه کسان چې یعنی هر نارینه طبقه وي که ښځینه طبقه وي دوی مسؤلیت لري چې د همغه زده کړې له امله چې کړي دي نورو ته هم مرسته وکړي او هغه موضوعات چې دوی پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي.
ویل کېږي چې سړی تر ډېره دا رول ادا کوي یا د ښځو ترمنځ تنګ نظري او ځینې موضوعات موجود دي چې د پرمختګ نه غواړي. دا زمینه څنګه برابره دل شخص تاسو فرزند په پوهنځي کې زده کوي یا د شریعتو پوهنځي کې اسلامي لارښوونې دي او یا په دیني مدرسو کې ځینې ستاسو غوندې فعاله مېرمنې او نجونې زده کوي هغه نورو ته ورسوي حد اقل چې ځینې شیان سم شوي وي.
داسې مدرسې هم شته دي چې په ډېری داسې ساحو کې شته دي چې البته ښځې درس ورکوي نو هغه مېرمنې چې واقعا د سواد نه بې برخې دي داسې یعنی داسې ستونزې هم شته زموږ په ټولنه کې چې مکتبونو ته اجازه نه ورکول کېږي او یعنی داسې ستونزې البته نارینه نه پرېږدي چې ښځې زده کړې ته لاړ شي نو دوی خپل لیواله دي خو زمینه دې ته برابر نه ده چې دوی داسې دینی مسائل زده کړي نو هغه کسان چې واقعا د دینی برخو کې دوی یعنی ماستری لري زده کړې کړي دي نو دوی ته دا زمینه نورو ته برابر کې چې مدرسې جوړې کړي او همداسې ځایونه جوړ کړي چې ښځې وکولی سي علاقه پیدا کړي داسې درسونو ته او دیني زده کړو ته ځکه ډېرې ښځې دي چې حتی کله چې لمونځ هم کوي نه پوهېږي هغه کلمات یا هغه آیتونه چې زه وایم دا څه معنا ورکوي. یعنی الله پاک په همدغه کلام کې چې دوی الله پاک خپل بندګان ته رالیږلي نو دا ډېر سترې معناګانې هم لري چې موږ نه پوهېږو. مثال ورکو نساء سوره چې مکمل ټولو ښځو ته ده مونږ ښځې کم زده کړې ونه لرو او خپل د دین په اړه معلومات ونه لرو مونږ څنګه پوه شو چې نساء سوره کې څه ویل شوي دي؟ ټول هغه لارښوونې ویل شوي دي چې یوه ښځه څنګه کولی شي خپل ژوند مخته یوسي.
بالکل دا ستاسو غوندې لوستې مېرمنې چې په همدې برخه کې یا اسلامي لارښوونې زده کوي یا په ورته څه باندې مطالعه کوي تاسو څه کړي دي د دغو د رسول لپاره؟ فرضاً خپل کور کې مو دا اصلاحات راوستي دي؟
بلې داسې یو کوچنی ټولنه مونږ همیشه استادانو وایي چې یعنی د څنګه چې تاسو درس وایي زیاتره کورنۍ په دې موضوعاتو باندې نه پوهیږي نو تاسو باید داسې یو وړکۍ ټولنه خپل د کورنۍ نه پیل کړئ چې هغوی کله چې پوه شي دا موضوع نورو ته رسولی شي. نو د اول خپلې کورنۍ نه باید اصلاح شروع کړو بیا ټوله ټولنه مونږ کولی شو چې همدغه موضوعات چې مونږ په دینی مدرسه رسو کې یا پنتونونو کې لولو نور ته هم رسولې شو. همدغه یو کوچنی یعنی کوچنی مرسته ده چې مونږ کولای شو.
خیر اوسې اوردونکو ته مهم چشمیرې بیان کړې وي خو ستاسو زیرک صاحب را سره په اړیکه کې دی ستړي مشي مهرباني همدې پوښتنې ته مستقیما که ستاسو ځواب پیغام ولرو ډېره مننه به وي.
مننه کوم از دران صاحب دا چې نن مونږ ته څه موضوع انتخاب کړی دا خو دې وکړي چې دا غستون زموږ څخه په دغه نوونه دوت لمن ویسو موږ ګورو از دران صاحب چې دی خزینه او شتون په علم کې ډیر مهم دی بل خصوص دومره ویلې شم چې تا یو خور وی هغه په دینی مسایلو کې وی او کم په سیاسي مسایلو کې وی موږ ورته ډیر ارتیا لرو. زه درته وایم چې اوسنۍ ټولنه کې ښځې ډېرې دي علم نه پاتې دي خو بالخصوص څه قدر ته ووایم په کورنۍ کې موږ که پوښتنه وکړو ادیا کل چې دغسې د اسلام شته چې هېڅ په دین کې ډېره کم پوهې لري که چېرته موږ د خپلې خویندې او هغه درسونو یا ښوونځیو کې مدرسو
دینی مسائلو سره آشنا وي دا غوی رول لاډ زیاتیږي او ډیریږي تر څو دوی وکولی شي هغه فضایل هغه اعمال هغه په ښه طریقه باندې دوی ته ورسوي او بیا هغوی تعقیب کړي.
زګه درته وایم په دې رمضان مرګ کې دغه څه خزینه وشته چې ډیر ارمان کې چې کاش کې چې مال یو څه چې زده وایم د قران پاک تلاوت کړی وای او فکر وکړم چې په دلته دغه ستونه شته چې د دې نه زده کړی او نه د دې پوهې شتون دغه بیس ګرځېدلې دی چې خپل د خپل ژوند او د خپل ستونز سره ډیر کړونو سره مخ
خیر اوسې.
نو که چېرته په دې کې امام مېش کې زه درن سره په خنډه کې په دې مېش کې چېرته دغه څه یو کورونو کې داسې ګروپونه جوړ شي چې د خپل خيون منو د
مسیر په بشک وغه کې نو انده کې بده استند وسورنه وسی کې د خپل دین او مسیر تخبر نه خبر
کې او لیوالتیا بیا دومره ډیره د چمنګ لیدلې دی فرزند کې څوک تلاوت د قران پاک هم نشي کولای دوی رګیز رګوی او د قران پاک باندې خپل ګوت تیروي دوی دا فکر کوي په دې ډول مات صاحب را رسیدلې وي ته موضوع باندې پات کې ګبل لوردون کې هم اخلو په خبرونه کې را سره استړی مشه مهرباني مهرباني
السلام علیکم نه کېره کرامات خدرمن زدران صاحب ته او د خبرونه ملمنه خو تک صاحب ته تخنیکر ته درنو اوریدون کته اله کوم چیرو غو جوړوي
خیر اوس ډیره مننه په لند کې تاسو نظر د موضوع په اړه کول لرو ډیره مننه وي تنګي والسه
مخکې لدی چې په موضوع نظر څرګند کړم او د دې نیکمرغه میاست مبارکي جناب زدران صاحب ته او ملمنه ته د افغانستان مظلوم ملت او الله جل جلاله
نظر باندې ځکه د جمعتون لارې هم خطبه ویل کیږي او تبلیغ آواز کیږي
او بالکل وړه مساوی حقونه لري خو بیا هم په زیاته کچه به زموږ خواند د خواند لپاره ډیر زیات رول ولري
خیر اوسې ډیر مننه تاسو نظر مونږ ته په اکسپټون کې ماشين شمیرې کوم څو وردونکو پیغامونه پیری خې دي منتظر به وي چې وای وړي او تر نور خلک ورسوي د اثر اورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قاری عبدالکریم د فراز صاحب د سفید د ونسوالی د قرغن نکلی و سیدن کریم چې فعلاً په نیمروز کې شپې ورځې سبا کوم او ټول د آزادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم او تاسو ډېره ښه موضوع ټاکلې ده چې په دې باره کې ده چې ښه ده چې علم وکړي هغه ښه دي داسې کولای شي چې نورو د علمو ښځو ته ګټه ورسوي که نه و محترمینو دا خو ډېر ښه کار دی او دا خو ډېره کولای شي چې یو خور ډېره خوندو ته ګټه ورسوي ځکه چې نوشته جامې کې خو نن سبا داسې یو بدبختي روانه ده چې ښځې ته خو نه ورکوي او وایي ښځې دې په کور باندې کښېني ښځې د علم نه کوي او ښځې د علم چې دی پر نرو پر ښځې باندې فرض دی او په یوازې پر نر باندې نه دی فرض خو ټول علم کوي دا ډېره کولای شي چې دا خور چې علم یې کړی دی هر خور چې علم کړی دی هغه نورو خوندو ته او ګټه ورسوي او هغه خوندې وپوهوي په یو کار باندې دا د روغ اسلامي احکامو باندې ځکه چې بدبختانه نن سبا کې زموږ اکثره وړونه په دې باندې نه پوهېږي خوندې خو تاسو پرېږده نو تاسو څخه یو جهان مننه الله پاک دې وکړي چې یو سرتاسري سهله زموږ په ګران افغانستان کې راشي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
سلام علیکم زه په پلاوا یا ته کال سوال ته خبر کوم هو ما را کوشش کی چې دا تا دا په وطن کې پورته شي دا دا را نو شروع ته تعلیم او واشي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم منځ اسماعیل ولد محمد مرجان د کابل ولایت د تنخی سیمې څخه دا پیغام تاسوم نو ختم کې د آزادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکه هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم هیله ده چې صحت او عافیت سالي او پرتن ولري او موږ سره به او الله جل جلاله دې وکړي چې د مبارک رمضان مبارک په هغه باندې په خیر سره پای ته ورسیږي یو انشاء او په هغه ځکه کولای شي چې د روزې په مبارکه میاشت کې د خپل کورنۍ سره په اسلام پوهنه او د ټولنیز اړتیا او د مسایلو په اړه د هغه سره مرسته وکړي او هغه ته یو اسلامي روحیه ورکړي او سلام با احترام
ډیر مننه درو نوردون کو 0 شپږ نوي 0 یو شپږ تو 0 یو شپږ تو شمیرې تاسو غږیز پیغامونه وو که تاسو لا پیغامونه د همدې موضوع په اړه پاتې وي کیږي راته په غږیز شکل یې ثبت کړئ مسکا او تک اصلا د میرمن ترمن څومره لیوالتیا موجوده ده د دینی زده کړو د ترلاسه کولو یا د پوهاوی په برخه کې
رښتیا هم په اوسنی شرایطو کې واقعا هغه میرمنه چې د سواد سواد نه بي برخې دي لیوالتیا ډیره ده. نظر په کسانو چې یعنی هغوی خو پوهیږي د دینی مسایلو باندې چې یعنی زده کړې کړي دي. خو زه چې کله تبلیغ کوم او ځینې موضوعات یا ځینې حدیثونه چې زه خویندو ته چې واقعا دوی سواد نه بي برخې دي کله چې وایم نو هغوی واقعا ډیر خوشاله کیږي او وایي چې کاشکې داسې دینی مدارس وای چې موږ زده کړې کړې وای او خپل د دین په اړه چې موږ مسلمانان یو خو په نوم یو مګم د دین په اړه موږ دومره معلومات نه لرو. نو زه خپل هڅه کوم او همداسې میرمنې نورم تشویقوم چې دوی راشي زده کړې وکړي او خپل دین لپاره خدمت
وکړي.
بله ډیر زیات لیواله دي وایي چې داسې یو ځای پیدا شي چې موږ دینی برخه یعنی زده کړو قرآن پاک.
نو د دغو زمینو په اړه باندې یعنی لازمه پاملرنه نشته تر اوسه چې رامنځته شوي هداکل
نشته. ډېرې کمې مدرسې دي ډېر کم ځایونه دي چې د یعنی د قرآن په اړه یا داسې نور مسایل دینی مسایل نورو ته زده کوي ډېر زیات نشته دي. یعنی
رښتیا هم د دوی ترمنځ لیوالتیا هغسې چې موږ یې ګورو زښته زیاته ده او هغه ستاسو ویل چې امکانات یې کم دي دا یوه جدي ستونزه ده. امید چې پاملرنه ورته موجوده وي. خو ستاسو په څېر فعاله میرمنې او په تېره هم هغه میرمنې چې بشریاتو پوهیږي اسلامي لارښوونې ترلاسه کړې وي یا په دې برخه کې زده کړه کوي ته خو کار کوې سي ستاسو نور هم صنفیانې یا هغه چې پیژنې په دې برخه کې فعاله دي هغوی هم ورته څه رول ادا کوي که نه یوازې خپل ځان مسؤلیت ته درس وایي او خلاص؟
هغوی هم هڅه کوي هڅه کوي چې یعنی نور ته زده کړي. خو زمونږ په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې ورته دینی مسایل کله چې وایي وایي اوهو شرایطو ته شوي او ځان ملا ملا کوي. خو باید همیشه مونږ انتقاد پذیره اوسو یعنی پوه شو چې واقعا مونږ خو دیني زده کړې کوو خپله نو هغه څه چې مونږ زده کوو هڅه کوو چې نورو ته هم وړاندې کړو.
مننه. یو مسافر ورور ناصر خان را سره د سعودي عربستان نه پاړیکه کې دی چې په همدې موضوع به د نظر هم په خپرونه کې ولرو. ناصر خان ورور خپرونې ته په خیر راغلی ستړي مشئ.
سلامت
ورور اعظم
د
دې کور
او
ځان
تاسو
ته
سلام
علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه خیر اوسې را سره یې مهرباني د موضوع په اړه ستاسو نظر ورو.
سلام علیکم. په دې کې څه څه نشته دی چې موږ د غاښین د سفاره برخې کې دې یو ګډ مقام دی هغه ته مور دی او که څور دی او که لور دی او میرمن دې سفاره برخې کې هغه خپل رښتینولي او مهرباني او مینه ښودلې ده.
خو بل ناصر خان که تاسو هغه ځکه چې تاسو میشته تاسو هغه ځکه چې تاسو میشته کډرې د تصویر کړی چول هغه ځکه چې تاسو میشته سعودي عربستان کې هلته کډې میرمنو رول په د دینی لارښوونو د دینی اصولو په انتقال کې هلته څنګه دی دا اجتماعګان داسې موجود دي چې میرمنې سره ټولېږي او بلته دینی اصول او لارښوونې کوي یا د اقل په دې برخه کې زده کړې کوي؟
داخل ډیر مکمل ترینی په تمامه معنا باندې ته موږ درته وایو یعنی پاره برخه کې موږ نه ډیر تر مخته دا ورغم چې مرمن ته ډیر ورته او چې د دې کې د دې هغه موږ نه ډیر غوړو کده غوښته ځنی درنه.
ناصر خان ورور اړیکه لکه چې وشلی ده د لرې ځایم اړیکه نیولې وه. ډېره مننه چې نظر مو را سره په لنډ ټوک شریک کړو. درنو اوردونکو که ستاسې لا نظرونه پاتې وي 0 اوه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره ستاسو په خدمت کې ده. یو وروستی اوردونکی چې تخنیکي همکار اشاره کوي چې اړیکه شلېدلې ده اما وایي چې یو بل را سره دی ستړي مشي خپرونې ته ستاسو لنډ نظر اورو د موضوع په اړه. مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدران صاحب تا او دی آزادی راجو کارکونکو ته ټول ته سلامونه او نیکی له خدایو کې د روزا د افغانستان په ملت باندې په خوشحالي او په سوکالي تیر.
امين. خیر اوسه. ځان معرفي کړ کوم ځنه داړي کني ولي او لن نظر په دینی زده کړو.
زدران صاحب زه محمد ناصر ما د خپل کاکشان ته سره په کار باندې ما زدران صاحب یو څه اضافه کوم د خور سره چې خور خو ډیره موضوع تاکلې ده او کارته اقدام کړی ده نو داسې اجتماعي چې جوړی کی هم داسې خویندې پیدا شي او کلی په کلی کې اجتماعي جوړی کی ځکه چې د افغانستان اکثره سیاسي بے سواد دي اکثره څه غوند بے سواد دي او د خپل دینه اگای نه لري ځکه چې نارینه هم د سند سره مشکل لري او لنارینه نه جامعه ته خغه خده یو سیاسره بل سیاسره په جبه باندې خپي ویږي او زوایم چې دا به دی جنون او ډیر ثوابونه وي ځکه چې دوی په هر کلی کې اجتماعي جوړ کی او په بیا خصوصا په دروځي میاس کې دوی له دینه خبره وساتي
ډیر مننه تاسو نظر او چې هر کلی کې لرسي موږ شاید سخت وي اما څوک چې زده کړی لري دا مسولیت لري چې نور ته ورسوي آیا تاسو ترڅنګ سړیو دا مسولیت ادا کړی چې دوی د کورنیو کې د لمونز او دا سودغو مبتدای اوس موضوعات او پښتنو کې د خپل میرمنو څخه ځکه دوی مسول دي په یو ډول
په اوسنی ټولنه کې خو څرنګه چې ما لیدلی دي زه خپل لیدلی حالت بیانوم ډېری نارینه واقعا هیڅ ګډون نه لري په داسې موضوعاتو کې فقط دوی هڅه کوي چې خپل ځان پوه کړي خو مګم نورو ته هغه موضوعات چې دوی پوهیږي نه رسوي نو زه د ورونو نه دا هیله لرم چې په کوم موضوعاتو چې تاسو پوهیږي یعنې هغه نورو ته هم ورسوي که خویندې که ورونه یې که میرمنې نو دا به ډیر ښه وي چې هغوی د دینی موضوعاتو په اړه پوه شي نو تنه دا د ښځو دنده نه ده چې
ډیره مننه مسکا هوتک د کابل پوهنتون د شریعت د پوهنځي یوه محصله را سره وه چې موږ په دې غږېدلو چې په دیني زده کړو کې هغه میرمنې چې په دیني زده کړو پوه دي او په دې برخه کې مطالعه لري څنګه کولی شي دیني لارښوونې او اصول تر نورو افغان میرمنو ورسوي هغه موضوع چې دوی لیوالتیا لري ولې په